Adiós.
د ازادۍ راډیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجري لمریز کال د کب یهود شپږمه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د فبروري له 15 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبان په دې خبرونه کې به واورئ چې د چین له ووهان ښار څخه افغانستان ته د لسګونه افغان محصلانو د انتقال بهیر ځنډول شوی دی، او همداراز په جرمني کې یو تن خپل موټر د کارنیوال په مراسمو کې پر راټولو شویو خلکو وروستی چې لږ تر لږه 1.5 کسان یې ټپیان کړي دي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د هرات ښاروالۍ او د پوهنې او ترانسپورت ریاستونو ته امر شوی چې د خلکو د راټولېدو او لویو غونډو مخه ونیسي. د پنجشیر ولایتي شورا د دې ولایت والي له قوانینو څخه متمرد بللی او وایي له دې وروسته به له مرکز سره چارې ولایتي شورا اداره کوي. او آذربایجان او ارمنستان یو بل د دواړو هیوادونو پر پوله د اوربند پر ماتولو تورن کړي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د کورونا ویروس د مخنیوي کاري کمیټې پرون په خپله لومړۍ غونډه کې د روغتیا له وزارت څخه وغوښتل چې له ایران سره په سرحد کې د کورونا ویروس د کنټرول او مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، څو د پولې په دواړو خواوو کې منتظرو مسافرو ته د سفر اجازه ورکړل شي. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې ویل شوي چې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د مسافرت لړۍ د روغتیا د نړیوال سازمان د صحي لارښوونو په پام کې ساتنې، د روغتیا وزارت د کنټرولي اقداماتو د تطبیق او د بهرنیو چارو له وزارت سره د تفاهم پر اساس پرمخ لاړه شي. د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د موظفي کمیټې همداراز پریکړه کړې چې ټول هغه کسان چې افغانستان ته له داسې ساحو سفر کوي چې د کورونا ویروس پیښې پکې ثبت شوي دي او د روغتیا وزارت د مشخصاتو پر اساس د صحي قرنطین وړ وي، باید ژر تر ژره په ځانګړو ساحو کې قرنطین شي. نو بل خبر له مخې، د هرات والي ښاروالۍ او د پوهنې او ترانسپورت ریاستونو ته امر کړی چې د خلکو د راټولېدو او لویو غونډو مخه ونیسي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل له نن وروسته به د عمومي حمامونو او نورو هغو ځایونو دروازې بندې وي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې جوړیږي. ښاغلی فرهاد د پوهنې ریاست ته د والي د لارښوونې په اړه وویل د پوهنې ریاست ته سپارښتنه شوې چې د کورسونو په ګډون ښوونیز مرکزونه بند کړي، ځکه هلته ډېر ماشومان او ځوانان د زده کړو لپاره راټولېږي. په ټولو هغو ځایونو کې به هم اقدامات وشي چې د ګڼې ګوڼې له وجې د کورونا ویروس د چټک خپراوي ویره پکې وي. د هرات والي د ترانسپورت له ریاست څخه غوښتي دي چې په دې ولایت کې د ښاري ترانسپورت لپاره د ملي بسونو پر ځای بدیله لاره ولټوي. ولسمشر اشرف غنی وایي حکومت به له طالبانو سره خبرو ته له پیاوړي دریځ څخه ورشي او پر امنیتي او دفاعي ځواکونو هیڅ راز معاملې ته نه دی چمتو. ښاغلی غنی دا خبرې پرون د ولسی جرګې له یو شمېر غړو سره په کتنه کې وکړې. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي د ولسی جرګې د لومړي مرستیال امیر خان یار په ګډون یو شمېر وکیلانو له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې د سولې په بهیر کې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب او د ټولنې د ټولو پړیو د ګډون پر اهمیت ټینګار وکړ. د پنجشیر د ولایتي شورا د دې ولایت والي کمال الدین نظامی د افغانستان له قوانینو متمرد بللی او په یو پریکړه لیک کې ټینګار کړی چې د شنبې له ورځې وروسته به د ښاغلي نظامی احکام رسمیت ونه لري. دا پریکړه دوه ورځې وروسته له هغې کېږي چې نظامی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج رد کړل او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د انتخاباتي ټیم لخوا له اعلان شوي حکومت څخه ملاتړ اعلان کړ. د پنجشیر د ولایتي شورا رئیس عظم الدین میرزایی پرون دوشنبه په یو ویډیو کې چې رسنیو ته استول شوی وویل د نوي والی تر معرفي کېدو پورې به ولایتي شورا له مرکز سره د دولتي ادارو چارې همغږي کوي. ښاغلی میرزایی وایي د پنجشیر ولایتي شورا پریکړه کړې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو ملاتړ کوي.
از روز شنبه تمام احکام و اوامر محترم
لشنبه ورځ وروسته د پخوانی والی کمال الدین نظامی احکام د اجرا وړ نه دي، ځکه د قانون له احکامو څخه تمرد د نوموړي د مشروعیت د له منځه تلو سبب شوی دی. د پنجشیر والی کمال الدین نظامی تر اوسه د ولایتي شورا د پریکړې لیک په اړه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کرونا ویروس د خپرېدو په اړه ویره په زیاتېدو ده، د ایران، ایتالیا او جنوبی کوریا په ګډون یو شمیر هیوادونه د دې ناروغۍ چې تر اوسه یې په چین کې له 2600 زیات کسان وژلي د مهارولو هڅې کوي. افغانستان، عراق، بحرین، کویت او عمان پرون د کرونا ویروس د لومړنیو مثبتو پیښو راپور ورکړ. په دې ټولو پیښو کې هغه کسان ښکیل دي چې له ایران څخه هلته ورغلي. ایران له چین وروسته دوهم هیواد دی چې تر اوسه پکې د کرونا ویروس له کبله تر نورو هیوادونو د ډیرو کسانو مړینه تایید شوې. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ویلي چې دا ناروغي تر اوسه د نړیوالې وبا حتی نه ده رسېدلې، خو د احتمالي نړیوالې وبا لپاره د چمتووالي په اقداماتو باید لاس پوري شي. او آذربایجان او ارمنستان یو بل د دواړو هیوادونو پر پوله د اوربند پر ماتولو تورن کړي دي. د آذربایجان د پوله ساتنې دولتي ادارې پرون وویل چې په غزاخ سیمه کې یو آذربایجاني سرتیری د ارمنانو په ډزو وژل شوی. د ارمنستان د دفاع وزارت یو ویان بیا ویلي چې یو سرتیری په جګړه کې برسیران ټپي شوی دی. باکو او ایروان له کلونو راهیسې د آذربایجان څخه د جلا شوې ناګورنه قرباخ سیمې پر سر په خپلو کې په کړکیچ کې دي. بلتون پالو چې ارمنستان یې ملاتړ کوي، دا سیمه چې اکثریت وګړي یې ارمنان دي، د 1990 کلونو په جګړه کې ونیوله. په دې جګړه کې تر 10,000 زیات کسان ووژل شول. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو ویره جدي شوې، د چین له ووهان ښار څخه هیواد ته د افغان محصلانو د انتقال بهیر ځنډیدلی دی.
سفارت ته مکتوب راستولی و چې موږ خپل حال لپاره د محصلین انتقال ځنډوو، عجله نه کوو او تاسې پرې خبر وئ، تر راتلونکي هدایت پورې منتظر اوسئ.
لویا څارنوالی د ادارې ته د هغو اوو تنو د معرفي کېدو خبر ورکوي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال ته په سپکاوي تورن دي. د کابل ګردیز لویې لارې ته ځو او ګورو چې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې خلک د امنیت په اړه څه احساس لري.
ډېر داسې خلک مې ولیدل چې هغه صرف د دې دپاره راوتلي وو چې د لارې نه خوند واخلو، نور یې کار نه وو کنه، چې سوله یو تاوتریخوالی کم شوی دی، موږ په لاره باندې څنګه په ډاډه زړه شو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په جرمني کې یو تن د یو جشن په مراسمو کې خپل موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروستی او لسګونه کسان یې ټپیان کړي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته. د چین له ووهان ښار څخه افغانستان ته د لسګونه افغان محصلانو د انتقال بهیر ځنډیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د روغتیا وزارت چارواکو پرون دوشنبه د کورونا ویروس لومړنۍ مثبته پیښه تایید کړه. د ویروس تر اوسه په چین کې له 2600 زیات کسان وژلي دي. په ووهان ښار کې چې د دې ویروس د راپیدا کېدو اصلي ځای بلل کېږي، 240 افغانان بند پاتې دي، په دوی کې 23 تنه افغان محصلین دي. په دې اړه نور د اجمل ان پراپور کې
و په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم تایید کړی چې له ووهان ښار څخه افغانستان ته د افغان محصلانو د لیږد بهیر تر ناڅرګند وخت پورې ځنډیدلی. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي کمیټې په یو ورستولي مکتوب کې د دې ځن خبر ورکړې. د ښاغلي قایم په وینا افغان دولت پریکړه کړې وه چې د تیرو جمعې په ورځ باید افغان محصلان له چین څخه افغانستان ته لیږدول شوي وي، خو د ده په وینا تر هغې یوه ورځ مخکې ورته د دې پروسې د ځنډولو وویل شول.
کورونا وایرس مسائلو سره د مبارزې کمیټه نه په هغه کې نور ادارات هم ورسره دي، هوانوردي اداره ده، وزارت دفاع ده، وزارت داخله ده، زراعت وزارت، انکشاف اتحاد دی، یو څه نور ادارې دي. دوی دا مسؤلیت لري. دوی خپل آخري غونډه کړې وه. د هغې غونډې په اساس باندې سفارت ته مکتوب راستولی چې موږ خپل حال لپاره د محصلین انتقال ځنډوو، عجله نه کوو او تاسې پرې خبر وئ، تر راتلونکي هدایت پورې منتظر اوسېږئ. دوی چون تشویش لري د دې چې افغانستان ته انتقال نه شي دا ویروس، او هلته ایران ته دا موضوع انتقال شوی ده. دا چې ایران ته څنګه انتقال شوی په دې باندې مختلف خبرونه دي، مختلف راپورونه دي. په هغه مکتوب کې دوی موږ ته داسې ویلي دي چې ناتایید شوي خبرونه دا وایي چې هغه ماشرین چې نن انتقال کړي وو په هغه کې مشکل ده. چې دا څومره دقیق دی کنه د تاسو ساتمه کولای شي تایید کړي.
د هغه افغانانو شمیر چې د چین په کرونا ځپلي ووهان ښار کې بن پاتې دي 240 تر رسیدي، چې 2 محصلان دي. د افغان چارواکو په وینا تر اوسه پورې له دې افغان محصلانو څخه هیڅ یو یې په دې وایرس نه دی اخته شوی. مشال جمال زی په وهان ښار کې د میشتو افغان محصلانو څخه دی. نوموړي تیره شپه ساده رډیو ته وویل تر یوې میاشتې زیات وخت وشو چې دوی په دې ښار کې په قرنطین کې دي.
یوه میاشت دوه ورځې کېږي چې موږ دلته قرنطین یو. موږ حالت مخکې غونډې ده، څه تغییر نه ده کړی. هغه لای خو بس قرنطین حالت ته او موږ چې څه رقم ته مخکې اوس هم یو، خو ولې تمخم یو امید درلوده چې زموږ دولت زموږ سره به همکاري کوي. یا نو زموږ یو امید دولت و چې زموږ امید د نقطه شه.
د ووهان ښار د کرونا وایرس تر پیدا کېدو اصلي ځای بلل کېږي. دې وایرس تر اوسه پورې په چین کې تر 2600 زیات کسان وژلي. همدارنګه ایران، ایتالیا، جنوبي کوریا، افغانستان، عراق، بحرین او یو شمېر نور هیوادونو ته هم سرایت کړي. ایرانی چارواکو تر اوسه په دې هیواد کې د کرونا وایرس د کبله د 12 کسانو مړینه تایید کړې. په داسې حال کې چې په ځینو ځایي رسنیو کې دا شمېر 50 تنه بلل شوی. په ایران کې پر دې وایرس د لسګونو نورو اخته کېدل هم تایید شوی. تر اوسه روښانه نه ده چې په ایران کې میشت افغان کډوال هم په دې وایرس اخته کسانو کې شامل دي کنه. خو د دوشنبه په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وروسته له هغې په هرات ولایت کې چې د ایران سره شریکه پوله لري بیړني روغتیایي وضعیت اعلان کړ چې دغلته د کرونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه ثبت شوه. د هرات ولایتي ادارې سرلسی شنبه په دې ولایت کې تر بل امر پورې خونیزي ادارې رخصت کړي او نور د امر ټولیدو ځایونه یې تړلي. د افغان چارواکو په وینا په وو کسانو شک کیږي چې په دې وایرس په اخته وي. خو له دې وایرس څخه د ځان ساتلو لپاره خلک څه کولای شي؟ په جرمني کې میشت افغان ډاکټر اسد حبیبي ازادي راډیو ته وویل
کوشش کنن که دستای خودت مقرر
فقل حبیبی وای خلق دی حدث وکلی چی بیا بیا خپل لاسونه ببینسی. دستو خلق کتا چی زکام یا والگی تا ور تنخی لری ننشده کیگی. زیاد مایات دی وچخی لکه چای او با کافی آرام دی وکلی. ویتامین سی دی تر لاسکلی او گدی وخوری زکا چی دی میکروب زد خواست لری. دا چرک شروع دی وخوری هم دارنگ ماسته، مایی، لیمو، دلمه مرچ، کینو، مالتی او نوری داسی میویده دی دی وخوری. تر وسه پوری لحیرات ولایت پرتا پا نور ولایتونو که دا کرونا وایروس نخین ندی لدل شوی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان لوی څارنوالي د ادارې ته د هغو وطنو د معرفي کېدو خبر ورکوي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د محمد اشرف غني لومړي مرستیال ته په سپکاوي تورن دي. د لوی څارنوالۍ ویان پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کسان د امرالله صالح په مشرۍ د زرغون بهیر لخوا څارنوالۍ ته معرفي شوي او موضوع یې اوس تر څیړنې لاندې ده. تورن کسان دا تورونه ردوي او وایي د بیان د ازادۍ له حق څخه استفاده کړې او چاته یې سپکاوی نه دی کړی. خان محمد سین او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د اقتصاد، مالیې، دفاع، لوړو زده کړو، کورنیو چارو وزارتونو، برېښنا شرکت او د یوې بلې ادارې د کارکوونکو و قضیې چې د زرغون بهیر مشر ته د سپکاوي په تړاو دي دوی ته رسېدلي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان په فیسبوک کې د ښاغلي صالح په لیکونو د سپکاوي ډکو نظرونو په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
موضوعشان تحت بررسی سرنوالی قرار داره. چون
د دوی موضوع د لوی سرنوالی د چیرونه لاندې ده، ځکه چې د افغانستان د جزا کوټ کې یو له هغو مواردو چې جرم ګڼل کېږي توهین او سپکاوی دی. نو ځکه څارنوالۍ دا خلک جلب کړي او هر کله چې هغوی حاضر شي څېړنه به ترسره شي او د څېړنو وروستۍ جزئیات به هم شریک شي.
ښاغلي رسولي وویل تر دې دمه د برېښنا او لوړو زده کړو وزارت دوه کارکوونکي څېړنو ته حاضر شوي دي. د نوموړي په وینا کله چې د ټولو دغو کسانو په تړاو څېړنې پای ته ورسېدې پایلې به له خلکو سره شریکې شي. خو تورن کسان دا تورونه ردوي او وایي دوی هیچا ته سپکاوی نه دی کړی او یوازې په فیسبوک کې د امرالله صالح خبرې نقد کړي دي. د اقتصاد د وزارت کارکوونکي مبارز نورزی ازادي راډیو ته وویل دوه میاشتې مخکې د امرالله صالح پر فیسبوک پاڼه د ده پر لیکنه خپل نظر لیکلی و. د نورزی په خبره د ده هدف صالح ته سپکاوی نه و.
د امرالله صالح په یو پوسټ مې کومنټ ورکړی و چې د جمعې ورځې پلی تګ او پښتونستان واټ ته تګ د روغتیا لپاره ګټور دی. ما کومنټ ورکړی و چې مخکې له دې د ولسمشر غني ته څه ویل او اوس څه وایي. دا نه سپکاوی دی او نه کم راوستل. زما په اند یوازې یوه سپارښتنه وه. اوس یې د هماغه کومنټ په تړه ولې سرنوالۍ ته معرفي کړی.
سربیره پر دې د لوړو زده کړو وزارت کارکوونکی عبدالله باباجان تفکوري تر اوسه څو ځلې لوی سرنوالۍ ته حاضر شوی دی له دې امله چې په فیسبوک کې څه لیکلي دي.
ما په فیسبوک کې په دې حکله یو متن لیکلی و چې ښاغلي صالح یو تابلو کې لیکلي چې د بې بندوباره نسل تیرېدل. ما دا نقد کړ که موږ بې بندوباره نسل لرو د دې نسل ریښه هغو لارښوونو ته ورګرځي چې تیرو دوو لسیزو کې د دې نسل رهبري په لاس کې درلوده. د زرغون بهیر له لورې زه یې لوی سرنوالۍ ته معرفي کړی یم چې دا هیڅ قانوني توجیه نه لري.
ښاغلی تفکوري وایي د فیسبوک له پاڼې نه یې خپله لیکنه لرې کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وایي که زرغون بهیر له یو چا سره چې په ټولنیزو رسنیو کې خپل نظر بیان کړی ستونزه لري باید رسنیزو سرغړونو ته د رسیدنې د کمیسیون له لارې اقدام وکړي نه د سرنوالۍ له لارې. ښاغلی خلوتګر د زرغون بهیر دغه کار د قانون خلاف ګڼي. هڅه مو وکړه په دې اړه د زرغون بهیر نظر ولرو خو مسؤلین وایي له دې سره سره چې ژمنه یې وکړه په دې اړه خبرې کوي زموږ بیا بیا اړیکو ته ځواب ونه وایه.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو خو دا شیبه صفی الله ستانکزي ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي ډونالډ ټرمپ د امریکا تر ولسمشرۍ ټاکنو مخکې کور ته د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ورستنولو په پروګرام کې مار وي. د ورځپاڼې په لیکنه ټرمپ د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د موافقې پریکړه کړې خو د لیکوال په باور له شنبې د تاوتریخوالي د کمښت پیل شوې پروسه له داسې موانعو ډکه ده چې کړکېچ د پای ته رسولو پر ځای لا اوږدولی شي. په دوام کې راغلي له دې چې طالبان د اوربند مخالف وو د تاوتریخوالي د کمښت پروسه پیل شوه. له دې سره سره که چېرته د تاوتریخوالي د کمښت پروسه کامیابه وارزول شي امریکا او طالبان به راتلونکي شنبه یعنې د فبروري په 9 تړون لاسلیک کړي. لاس انجلس ټایمز لیکلي په راتلونکي پړاو کې لوی موانع شته چې پروسه لا پیچلی کوي. د ورځپاڼې په لیکنه د خبرو مېز ته له افغان حکومت او نورو کورنیو خواوو سره د طالبانو راوستل یوه لویه ننګونه یادېږي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړي او ویلي چې له امریکا سره تر تړون وروسته به د افغانستان له یو پلاوي سره چې ټولې خواوې پکې وي خبرې وکړي. د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې CIA یو پخوانی افسر په حواله لاس انجلس ټایمز لیکلي ډونالډ ټرمپ جدن غواړي په انتخاباتو کې بریالی شي نو ځکه هوډ لري چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي. ځینې منتقدین باورمند دي چې ټرمپ غواړي د امریکا په انتخاباتو کې خپله بریا تضمین کړي او له افغانستانه پوځیان وروبولي خو د دوی په باور دا کار د تروریزم ضد ډلو په وړاندې عملیات او د مدني حقونو مبارزه له ناکامۍ سره مخ کوي. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې لیکلي وروسته له هغه چې په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړۍ مثبته پیښه ثبت شوه امریکایي ځواکونه دا وضع له نږدې څاري. ورځپاڼې د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت یوې اعلامیې ته اشاره کړې چې لیکلي دي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو روغتیا او خوندیتوب د دوی یو اصلي لومړیتوب دی. په مقاله کې لیکل شوی چې ناټو د ناروغیو د مخنیوي د لارښوونو په تطبیق سره د خپلو عسکرو د فعاله پاتې کېدو په اړه ځان ډاډمنوي چې وکولی شي له خپلو افغان ملګرو سره چې د وایرس د مخنیوي هڅه کوي همکاري وکړي. د افغانستان د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دوشنبه د هغو څیړنو نتیجه خپره کړه چې په کرونا وایرس د اخته دریو مشکوکو کسانو د وینې په سمپلونو شوې وه. هغه تایید کړه له دې ډلې یو کس چې د ایران له قوم د افغانستان لویدیځ ولایت هرات ته راغلی و په کرونا وایرس اخته دی. ستارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼه چې اکثر په پوځي مسایلو تمرکز کوي په دې مقاله کې لیکلي چې په هرات کې د ناټو ځواکونو یوه اډه موجوده ده چې پکې ایټالویان او د نورو هیوادونو عسکر میشت دي. د مقالې له مخې د ناټو ګڼ شمېر پوځیان د افغانستان په ختیځ او لویدیځ کې دېره دي. امریکایي ځواکونو په سیمه کې له هغې ډلې په بحرین کې هم د خپلو عسکرو د خوندیتوب لپاره ځینې سپارښتنې په پام کې نیولې. د سیمې ځینو دغو هیوادونو ته کرونا وایرس له ایران انتقال شوی چېرته چې د راپورونو په اساس تر دوشنبه 50 کسان مړه شوي، که څه هم ایرانی چارواکي یوازې د 200 کسانو مړینه تاییدوي. په قوم کې چې نږدې ټول وژل شوي د همغه زایدي د خلکو یو استازي ویلي د تلویختو مړو شوي کسانو نمونه یې روغتیا وزارت ته سپارلي. ایرانی چارواکو ویلي د ایران قوم ته ښایي کرونا وایرس د هغو چینایي کارګرانو له لارې انتقال شوی وي چې هلته د سولر انرژۍ له یو شرکت سره کار کوي.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري ورزو نور راپورونو ته. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ له پیل راهیسې د کابل ګردیز پر لویه لاره د خلکو تګ راتګ زیات شوی او مسافرې وایي چې پرته له ډاره په ډاډه زړه تګ راتګ کوي. پر دې لاره به پخوا تر دې وخت نا وخت د ناامنۍ راپورونه ورکول کېدل. د لوګر امنیتي چارواکو په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان ته ویلي دي چې په تیرو درې ورځو کې د دې لارې په اوږدو کې د ناامنۍ هیڅ پیښه نه ده شوې.
د کابل ګردیز عمومي لاره په کومه چې د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو خلک مرکز کابل او ولایتونو ته تګ راتګ کوي. له دې لارې وخت نا وخت د ناامنۍ راپورونه ورکول کیږي، خو د تاوتریخوالي د اونۍ له پیلېدو وروسته اوس د موټرو چلوونکو او مسافرو په څیرو کې له ورایه خوشحالي معلومیږي او په لاره په ډاډه زړه تګ راتګ کوي. په دې لاره تلونکي مسافر وایي د تیرو دریو ورځو پر مهال په دې لاره د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوې او خلک پرته له ویرې سفر کوي. یو تن مسافر ناصر شاه سعیدی:
ډیر زیات که زه درته ووایم چې څومره تلم ډیر داسې خلک مې ولیدل چې هغه صرف د دې دپاره راوتلي وو چې د لارې نه خوند واخلو، نور یې کار نه و که نه چې سوله یو تاوتریخوالی کم شوی دی. مونږ په لاره باندې څنګه په ډاډه زړه سو.
د موټرو چلوونکي او په لاره تلونکي مسافر په جنگ کې له ښکېلو خواوو غواړي چې د ولس د ارامۍ او د هیواد د پرمختګ لپاره دی نور روان جنگ پای ته ورسوي، د تاوتریخوالي د کموالي موده دې وغځوي او له اوربند وروسته دی د سولې لپاره هم هڅې ګړندۍ کړي. د ټیکسي موټر چلوونکی اصیل:
هر مسلمان فریضه ده باید دوی دا کوشش وکړي چې خپل وطن کې امن راوړي او سولې ته غاړه کېږدي. موږ له طالبانو ورونو او له مخالفینو ډلو ورونو نه دا خواهش کوو چې د دې وطن لپاره کار وکړي، خدمت وکړي او دې وطن ته آبادي او سوکالي راوړي.
د لوګر ولایت سیمه ییز چارواکي هم وایي چې په تیرو درې ورځو کې نه یوازې د ګردیز او کابل ترمنځ په عمومي لاره بلکې په مرکز او ولسوالیو کې هم تر اوسه د ناامنۍ کومه پیښه نه ده رامنځته شوې. د لوګر د ولایت مقام ویان دیدار احمد لونګ:
لوګر ولایت په مرکز ولسوالیو او همدا ډول د کابل لوګر پر لوی لار د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ له پیل نه تر اوسه کومه پیښه نه ده رامنځته شوې.
د تاوتریخوالي د کموالي د اونۍ له پیلېدو تر دې دمه درې ورځې تیریږي چې د فبروري د میاشتې تر 9 به دوام وکړي. د جنگ د ښکېلو خواوو له لورې د تاوتریخوالي د کموالي دغه ګام د خلکو په ژوند د پام وړ تاثیر کړی او د سولې په اړه یې ګڼې هیلې ورپیدا کړې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په جرمني کې یو تن خپل موټر د کارنیوال په مراسمو کې پر راټولو شویو خلکو وروستای او د چارواکو په وینا لږ تر لږه 1.5 کسان یې ټپیان کړي دي. پیښه پرون دوشنبه د جرمني په ختیځ کې د فولک مارسین په نوم خارګوټي کې شوې او د پیښې په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اجمل انت پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
هغه سړی چې پر خلکو یې موټر وروستی یو جرمنی بلل شوی. پولیس وایي دا ډیره وختي ده چې د نوموړي د دې کار د انګیزې په اړه څه وویل شي. جرمني څارنوالان او پولیس وایي دا 90 کلن مشکوک کس دا مهال د هغه ټپونو له کبله چې پیښه کې وراوختي تر درملنې لاندې دی او دوی پر ټولو احتمالونو غور کوي. د جرمني د پولیسو یو ویان هننګ هن خبریالانو ته ویلي داسې ګڼل کېږي چې دا کار قصدي و. د نوموړي په وینا په ټپیانو کې لس تنه سخت ژوبل شوي او په سختو ژوبلو شوو کې ماشومان هم شامل دي. نوموړي زیاته کړه وضعیت کابو شوی، څېړنې به وښیي چې د دې پیښې تر شا څانګې زوه. د جرمني ایچ ان ای خبری ویبپاڼې د عیني شاهدانو له قوله ویلي داسې ښکاري ده لکه موټر چلوونکی چې د کارنیوال په جشن کې راټولو شوو ماشومان په قصدي توګه په نښه کوي. د جرمني بیلډ ورځپاڼې د یو سیمه ییز کمیشنر رینهارډ کوبات له خولې ویلي په کوڅه کې ډېر ماشومان ټپیان وو، خو یو شمېر لویان هم پکې وو. ځایي چارواکیو د ټپیانو شمېر شاوخوا 1.5 تنه بللې. د جرمني بیلډ ورځپاڼې ویلي چې یو شمېر ژوبلو کسانو ټپونه ژوند ګواښونکي دي. د دې ورځپاڼې په وینا پولیس دا یو قصدي برید ګڼي، خو تر اوسه داسې نښې نښانې نشته چې سیاسي انګیزه دې ولري. دا پیښه تر هغې څو ورځې وروسته کېږي چې په جرمني کې یو کس د خپل ځان په شمول 11 کسان په ډزو وشل. دا د دویمې نړیوالې جګړې راوروسته په جرمني کې د هغو بریدونو تر ټولو خونړی بلل شوی چې د نژاد پالنې د انګیزې له کبله شوي. د جرمني د حساب حالات د کورنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ پیښه یو ناوړه پیښه بللې. نوموړي ویلي د ټپیانو درېمه برخه ماشومان دي.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو پڅو شبه کې د ژوند رنگونه د پزړه پوری خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو. خو لمړی د خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د کورونا وایروس د مخنیوي کاری کمیټې پرون په خپل لومړنۍ غونډه کې د روغتیا وزارت څخه وغوښتل چې له ایران سره په سرحد کې د کورونا وایروس د کنټرول او مخنیوي لپاره اقدامات وکړي، څو د پولې په دواړو خواو کې منتظرو مسافرو ته اجازه د سفر اجازه ورکړل شي. د هرات والی خاروالی او د پوهنې او ترانسپورت ریاستونو ته امر کړی چې د خلکو د راټولېدو او لویو غونډو مخه ونیسي. د دې حکم له مخې له نن وروسته به د عمومي حمامونو او نورو هغو ځایونو دروازې بندې وي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې جوړیږي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې حکومت به له طالبانو سره خبرو ته له پیاوړي دریځ څخه ورشي او پر امنیتي او دفاعي ځواکونو به هیڅ راز معامله ونه کړي. د پنشیر ولایتي شورا د دې ولایت ولی کمال الدین نظامی د افغانستان له قوانینو متمرد بللی او په یو لیک یې ټینګار کړی چې د شنبې له ورځې وروسته به د ښاغلي نظامی احکام رسمیت ونه لري. ښاغلي نظامی د عبدالله عبدالله په مشرۍ د انتخاباتي ټیم لخوا له اعلان شوي حکومت څخه ملاتړ کړی و. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه ویره په زیاتېدو ده، د ایران، ایتالیا او جنوبي کوریا په ګډون یو شمېر هیوادونه د دې ناروغۍ د مهارولو هڅې کوي او آذربایجان او ارمنستان یو بل د دواړو هیوادونو پر پوله د اوربند پر ماتولو تورن کړی دی.
د ژوند رنگونه
زمانو غیرت خان دی، مونږ د بنجاره دکانونه لرو.
په دغه دکان کې تقریبا هغه کوم توکي دي چې مشهور دي او تاسو خرڅوي؟
د افغاني لباسونه دي، افغاني نور سامان آلات دي لکه چپړ یو بنګړي او کمیسونه تا شان دي.
تقریبا دغه کاروبار به څومره مده کېږي چې پیل کړی دی؟
د کاروبار به یاره 2 کاله به کېږي. شاو
په اوس وخت کې دغه کاروبار له ورځ نه بل ته حقیقي کنه پټه په ولاړ دی یا کمزورې دی؟
ولا پټه په ولاړ دی، بلکې ضعیفه ده، کارم به خراب دی.
یو لامل چې ویل کېږي هغه به ممکن د سړه موجودیت وي، دا خبره صحیح ده؟
او
د کورنۍ غړي څومره دي؟
14 نفر.
له دغه دکان او کومه ګټه ترلاسه کوي؟ د کورنۍ مصرف پوره کوي؟
نه،
نه فرق کوي
څه به کوئ بالاخره آیا بدیل نور کاروبار نه به شروع کوئ که نه همدغه ځای به بدلوئ
کیدای شي ځای بدل کړو بیخي کارونه خراب دي سرمایه مو هم ډېره کې لګولې دا $40,000 پورې موږ دلته سرمایه کې لګولې ده کارونه بیخي پټه پای دي
بله خبره دا ویل کېږي چې په عموم کې د پکتیا بازار چې دی ټیټ دی دلته په پکتیا کې هغه کوم کاروبارونه دي چې تاسو فکر ښه دي او مخکې روان دي
پکتیا کې د خاص کوم کاروبار خو ما ولا کله لیدلې چې ښه دسې په دروس کې روان دي ښه کاروبار دی بلکې هر چا نه چې پوښتنه کوي ځای پرې کارونه بلکې بلکې کمزوري بازارونه خراب دي دلته بلکې هر څه شی سیستم یې داسې روغ نه ده چې روغ نه دي
په عموم کې دغه توکي له کوم ځای راوړی
له کابل نه یې راوړو زیاتره مخکې مې له کابل نه راوړل اوس یې د جلال آباد نه راوړو
د نورو هیوادونو سره خو مستقیما تاسو سوداګري نه لرئ چې له هغې نه شیان راوړئ او دلته یې بیې خرڅوئ
نه تر اوسه پورې هېڅ خاص سوداګري نه ورسره
په خپله دغه توکي چې تاسو له کابل او ننګرهار نه راوړئ فکر کوئ دغه په اصلن کې له کومو هیوادونو راځي
هو دا له پاکستان نه زیاتره او له هند نه زیات راځي او چاینان
خلک کوم زیات خوښي
پاکستاني مالونه دي ځکه چې بیې ارزانه دي ټیټ دي
کیفیت یې بیا څنګه دی
کیفیت یې ښه کیفیت دی
د ازادي رادیو سهرنۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته ورسیده خو قدرمن اوریدونکو یو بل نیم ساعت خبری مجله زرغونه منګل تاسو ته وړاندې کوي
تشکر